د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر ګواکیم تاسو ته په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې یو سات کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې واوسئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کړئ. رپورټونو تر څنګ به خبرونه هم تاسو ته وړاندې کیږي چې په سر کې لرو. نو راځئ چې ورته غوښو. د پاکستان بشیر حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته وړاندې شوې د ترګري ضد قانوني مسوده غندلې ده. د کرمې قومي مشرانو د امنیت دایمي حل غوښته ده. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ګیس او تیلو ایستلو کمپنۍ څو ګاډي تښتولې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقونه تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کس به بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارل د نومبر په دویمه اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړل چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارل وویل چې د دې بیل مقصد د ترګري مخنیوي کول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن په خبر پاڼه کې ویره خولې چې دا بیل به هم د ترګري ضد نورو قوانینو په څیر د بشري حقوقو د فعالانو او حکومت مخالفو پر ضد کاریږي. د خبر پښتونخوا په کورم کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون په ټل پړه چینار لاره د حکومتي څارنې لاندې د لزګونو ګاډو قافلات لیده. خوځایي خلک وایي په مکمل ډول د لارو د خلاصولو او امنیت برابرولو لپاره دې دایمي ګامونه واخیستل شي. د پړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په کار د حکومت د فرقه ییزو شخړو حل لپاره سنجیده کار وکړي. هغه زیاته کړه چې د شیعه او سنی دواړه غاړې دې په دې راضي کړل شي چې له وسلوالې جګړې لاس واخلي. حکومت د پوز په موجودګۍ کې د ګاډو قافله په داسې حال کې استولې چې په سیمه کې د مقبلو پر قافله په برید کې د 1200 کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې وې. بلخوا په سیمه کې حالات عادي خواته راګرځولو لپاره حکومتي چارواکو په مشرۍ جرګي غړو له تیرو لسو ورځو راهیسې د شیعګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډرایوران یې خوشي کړي دي. په سیمه کې پولیس او استخباراتي چارواکو د نومونو نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل د دوسلي روغګړ د سیمې څخه تښتول شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوځ لخوا جوړې شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده چې په شمالي وزیرستان کې د او تیلو ایستلو لپاره لوی کم جوړ کړی دی. پر دې کمپنۍ پخوا هم وسلوالو بریدونه کړي دي. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک غوښتنه کړې چې حکومت دی یو داسې کمیشن جوړ کړي چې له مخې د خبرلانو قاتلونو ته سزا ورکول یقیني شي. د دې ادارې مشر اقبال خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کال په پاکستان کې شپږ خبرلان وژل شوي خو قاتلونو ته سزا نه ده شوې.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي او په دې کې روانه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي.
بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې ژر به اسمبلی ته د خبرلانو د خوندیتوب لپاره یو قانوني مسوده وړاندې کړي. د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف د نومبر په دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د مافیت ختمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې حکومت هڅه کوي خبرلان له هر ډول خطرونو وژغوري. خو هغه اسمبلی ته د خبرلانو د تحفظ لپاره د بل وړاندې کولو نیټه ونه ښووله. چارواکو ویلي چې روس او اوکران د یو بل پر ضد یو ځل بیا د بې پیلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. د روس بې پیلټه الوتکو بېګا د شپې ناوخته د اوکران په سر ښار کیف کې ودانۍ او د برېښنا تارونه زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي کیف د روسیې په سویل کې شاوخوا شل ډرون بریدونه کړي خو ادعا یې کړې چې ټول یې شنډ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم موږ همداوس تاسو ته مخاطب یو. تاسو زموږ خبرونه اوریدل شي. په دې خبري غړي کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا د وړاندې شوی هغه بل مخالفت کړی چې امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکوي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پوځ سره تړلې د ګیس ایستلو کمپنۍ ماړی پټرولم ګاډي تښتولې دي. ځایي خبرلان وایي حکومتي واک اختیار کم دی نو ځکه وسلوال کمپنۍ د باج اخیستلو لپاره ګواښوي.
سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او دوی پتی نه ورکوي اوم بيدا غسه لوب ور سره کیږي نور چې کوم سرکاری خلک دی بنکونو اهلکار پټه دوی وشتي دي.
د پوز په ملتیا کورمه ته د خلکو او گاډیو وقافلت للی ده. خزای مشران د شخړو درولو لپاره دایمي حل غواړي.
حکومت نا اپیل دے دے اپر او دلور کروم لارے پا مستقل طور باندے خلاصی کی آمن دا بحال کی او لارو باندے دا مستقل پروٹیکشن والے گئی او دے حال کو تکلیفات دا خاتم کی.
تحریک انصاف د وفاقی حکومت په خلاف د ایوې بلې مظاهرې او جلسې اعلان کړي خو څېړونکي وایي ګټه نه لري.
زمون چې کوم اسټابلیشمنت ته هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی هغه سنگل پیج چورته وي تر څو پورې چې زمونږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او آل ته اختلاف نه را جوړ شوی نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته.
ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ څوارلس غنټې خبرونه کې دا خبري غړې د چې تاسو وړاندې کوو لومبي ریپورت ته بور شو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان بشري حقوقو کمیشن قومي اسمبلی ته د حکومت لخوا وړاندې شوی قانوني مسوده غندلې ده. د ترګري ضد په نامه دا قانوني مسوده د قانون وزیر وړاندې کړی وایي مقصد یې امنیت خرابونکو ته سزا ورکول دي. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت غواړي امنیتي ادارو ته ډیر واکونه ورکړي چې یو پکې تر درو میاشتو پورې د شک په بنیاد د یو تن په جیل کې ساتل شامل دي چې د کمیشن په وینا هغه به پورا عدالتي بهیر ته لاسرسی هم نه لري. کمیشن زیاتوي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو ځکه باید حکومت دا بل واپس واخلي. په دې اړه په اسلام آباد کې ل خپل خبریال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب ستړي مشي او که په دې حق لباندې نور معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړي.
مننه. دا د پاکستان د بشري حقوقو چیرمن چې کوم دی اسد اقبال بټ هغه په دې اړه یو خبر پانه جاری کړی ده. په هغه کې د خپل اندېښنې څرګندې کړې دي او دا ویلي دي چې دا سه قانون او قوانین او میکانیزم په خوا هم وو خو هغه بې ځایه وکړېدل یعنی دا سه په شفافه او منصفانه توګه و نه کړېدل. او په دې لړ کې به مثالونه هم ورکړي دي چې دا صحیح ده چې ملک کې د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او مخنیوي هم ضروری دی خو د شک په بنیاد د چا نیول او بغیر د وکیل نه او عدالت نه درې میاشتې ځان سره ساتل چې د دې ستونزې حل نه دی. او په مثالونو کې د ګلګت بلتستان د اسمبلی پخوانی کمغړی چې بابا جان د پښتون ژغورنیز غورزنګ کم مشر چې دی علي وزیر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی هم دی د دوی په اړه ویل چې دوی د اوږدې مودې راسه په زندان کې ساتل شوي دي او دغه ستورنه په لګېدلی وو. دغه شان د بلوچستان د پیوستون کمیټې او مشر چې د مهرنګ بلوچ هغه نوم هم په سلام شډول کې ځای کړ شوی دی چې تر مخه د هغه په ګرځېدو د ملک د بهر تلو باندې بندیز وي. نو دا پیښې ثابتوي چې د روان قانون چې کم دی که جوړ شو نو دا به هم دغه سره کارول کیږي او د نظامی ادارو ته واک ورکول چې دی چې بغیر د عدالت نه بغیر د وکیل نه سړی ونیسا او درې میاشتې نه درې میاشتې خو ډېره لویه موده ده ځان سره وساته نو دا داسې ده لکه جبري له درکیو ته قانوني بڼه ورکول دي او دا د آئین کې ورکړل شوی اساسي قانون کې چې کم د منصفانه او آزادانه عدالتی کاروائی حق ورکړل شوی دی د هغې اصول نه سرغړونه ده او بل دا د یو ځانګړي وخت لپاره هم نه دی لکه داسې شوي وو په 2014 کال کې چې کله په ارمی پبلک سکول باندې حمله وشوه په وسله والو حمله وکړه په پېښور کې او 3500 کسان پکې وژل شول نو د هغې نه پس داسې واک ورکړل شوی وو ادارو ته امنیتي او استخباراتي ادارو ته خو هغه د 2 کالو دپاره وو دا اوس چې کوم مجوزه قانون دی په دې کې مده نه ده ټاکل شوې نو دغه د بشري حقوقو کمیشن چې کوم د خپل په دې هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې د دې یو ځنګړي وخت لپاره نه دی او دا به د ډېر وخت لپاره نو دا به د بشري حقوقو سرغړونې ته لار پرانیزي
او خټک صاحب دی کې حکومت څه وایي د حکومت دریس سره
حکومت خو چې دا کله دا بل وړاندې کول نو دا د قانون وزیر چې دی اعظم نذیر تارړ هغه وړاندې کړو په داسې وخت کې وړاندې کړو چې د کمی اسمبلی غونډه په ختمېدو وه نو خبرې پې ونه کړې خو د هر بل سره چې دی د حکومت لخوا یو لیکل شوی کاغذ راځي چې هغه ته دوی موخه وایي یعنی چې د اغراض او مقاصد چې کوم دي کنه ابجکټیو او ریزن چې دا بل مونږ وړې وړاندې کوو نو په هغه کې په لیکلي بڼه د حکومت موقف راغلی دی چې چونکې دغه د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي د دې مخنیوی به په داسې قانون کېږي چې مونږ په چا باندې شک راشي هغه پورته کړو او د هغه نه ګټور معلومات ترلاسه کړو یا دوی د یوې پیښې منصوبه بندي کوي تر هغې وړاندې مونږ پورته کړو وای نیسو او په دریو میاشتو کې دنه ګټور معلومات ترلاسه شي بیا به د هغه کره معلوماتو په بنیاد باندې مونږ چټک او کوټلي ګامونه پورته کړو د ترګرانو خلاف یا د وسلوالو پسد باندې نو داسې به د مخنیوی وشي.
ډیر مننه راشد خټک اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راشد خټک مو اورید چې له اسلام آباد تاسو خبرولې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګرۍ ضد هغه بل دی په قانون نه بدلی او پس دی واخلي چې د ده په وینا د انسانانو د حقونو تروړل پکې راځي. کمیشن دا ویلی دی چې که دغه بل په قانون بدل شي نو امنیتي ادارې کولی شي چې یو تن یو مشکوک کس چې دی هغه تر 3 میاشتو پورې په داسې حال کې په قید کې وساتي چې څوک به ترې خبر هم نه وي او هغه به عدالت ته هم لاسرسی نه لري او د ولسی حکومت یا د ولسی ادارو به په هم څارنه نه وي. دا به دا سل کې چې د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په 2 اسمبلی ته د ترګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړی وو او د هغې سره په لیکلي بڼه باندې راغلي چې دا د ترګرۍ د مخنیوي لپاره ضروري دی خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې دا د بشري حقوقو تروړل دي نو په کار ده چې حکومت ته لاس واخلي.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو تھا غویے د پولیسو په وینا شمالي وزیرستان کې وسوالو د تیلو او ګیس د یوې کمپنۍ 4 گاڑی تختولې دي د سړی د دې گاڑو ډرایوران هم به ولي خو هغه واپس خوشی کړی دي او دا په داسې حال کې ده چې په دغه کمپنۍ باندې پخوا هم حمله شوې دي. دغه کمپنۍ ماړی پټرولیم کمپنۍ نومیږي چې د پاکستان د پوز لخوا جوړ شوې فوجي فاونډیشن پکې ډیره برخه لري. دغه کمپنۍ په شمالي وزیرستان کې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې د ګیس د رایستلو چارې پیل کړې دي او هغلته یو مرکز هم لري. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر څخه اورو.
د رزمک پولیسو یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې ماړی پټرولیم کمپنۍ سروې ټیم 4 گاڑی تحصیل دوسلی ګډدی روغ سیمه نه وسلوالو د نومبر په 2 اغوا کړی دی. ګډدی روغ سیمه کې د یادې کمپنۍ لوی کیمپ موجود دی. د دوی په وینا د ګاډو ډرایوران یې خوشی کړی. پولیس افسر دا هم وویل چې په غرونو کې ورسته لار ورته نشته چرته چې ګاډی بوولي یو ځای کې د غلطۍ سر شوی خو پولیس د وسلوالو د برید د یره نږدې نشي تللې او دا بزیابۍ هڅې روانې دي. ماړی پټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په شوا او سپینوام کې هم د تیلو او ګیس رایستلو کار کړی. وخت په وخت په وسلوالو بریدونه کړی او کارکونکو کې وژل شوي او اغوا شوي هم دي. دا چې ماډی پیټرولیم کمپنی یا شرکت ولې په بیا بیا د وسلوالو د بریدونو ښکار کیږي په اړه د سیمې ځایي خبریال او څېړونکي ناصر داوډ وایي چې وروستیو عمومي نامنۍ او حکومت ادارو په سیمه کې د واک کمزوري ښایي چې داسې بریدونو ته لار همواره کړي.
سیسومرا سرکاری انفراسٹرکچر دی ټول انتہائی غیر محفوظ دی او ماڑی پیٹرولیو هم یو هغه اداره ده چې د دې نه د خلکو اله ده چې دینه مونږ س فنڈ هم جنریټ کول شو. صرف دا غنه چې د خدګتی سیمه شوه ده دلته نور سټیک هولډرز دی هغه هم غواړي چې مونږ خپل ځانی ګټي وي. ماڑی پیٹرولیم چې ما سومرا انفارمیشن دی ځنې خلکو سره کینی سنس خلکو دې چوپ کول په نت باندې یو بل تاسو ور هم کی او بیا نور خلک را پاسي چې خو زه هم یما دوی بتینه ور کوي هم بيدا غسه لوب ور سره کیږي. نور چې کوم سرکاري خلک دي بنکونو اهلکار پټو یوشت دي دوی خو سروي کوي په فیلډ کې بغرزي نو په فیلډ کې دوی خلک اسف دي.
بل طرف د پولیسو په وینا لکی مروت سره نږدې پرون د نومبر په دویمه وسلوالو امنیتي ځواکونو په کنوایي قافله برید کړي چې 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د دوی په وینا د سرتیرو قافله د ګډي خیل کرک نه اټامیک انرژي پروژې کابل خیل لکی مروت ته په لاره وه چې وسلوالو په برید کړي. د یو حوالدار په ګډون 15 سرتیری یې ژوبل کړي دي. د بریدونو ذمہواري چا نه دی منلې. د 1300 نه د خیبر پښتونخوا په جنوبی زیلو کې په پولیسو او فورسز وسلوال بریدونه زیات شوي او د وسلوالو زید هم د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا اداوي کیږي چې پر خلاف یې هدفي عملیات دوام لري. په دغو سیمو کې ځایي ولسلخوا هم وخت په وخت لاریونونه جرګې مرکه کیږي او حکومت نه په دغو سیمو کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو د روانو چارو حال مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وستاسته نشریږي. نو که تاسو ریډیو سیټ نه لرئ تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې هم واورئ. اوس هم کورمې ته ورځو. په کورمه کې د مقامی خلکو تګ راتګ ستونزه په ارضي بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د ګاډو یوه قافله بیولې ده. تریونیم سل پورې واړه او غټ ګاډي په دې قافله کې شامل وو چې پوز او ملیشه ځواک یې سرپرستی کوله او د ټل پړه چینار خواته بیول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 12 اکتوبر لغوز ګړي د س د په لور روان د مقبل قافله تر برید لاندې راغله او تقریبا 12 کسان پکې ووجل شو. په سیمه کې نه یوازې لارې بند شوې بلکې انټرنیټ او موبایل نتورک هم بند و. خلکو غوښتنه کوله چې لارې باید خلاصې شي. اوس چې حکومت دا اقدام کړی دی حکومت وایي چې دا کار خو ښه دی خو باید دایمي حل راوستل شي، نه باید لارې بندې شي او نه هم جګړې وشي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ.
د شاه دولت خیلو لایک حسین پر 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزی توګه د تګ راتګ او نور ستونزې حل شوي، خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه خال چې هغه لارو کې ګیر و هغه هم راورسېدو. د جنا مسافرین، بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سره سره د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوي تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کې، امن د بحال کې او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کړي.
د خالی پورس له 1100 تر 2 بجو پورې لا پړه چینار د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لار ټل ته د مسافرو توستلو پورې گاڑی د بوتلو لپاره د سکیورټی ځانګړي انتظامات اوچت شوي ول. همدا غرنګ سیمې ته پر یاد لار مسافر او له سامانونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلی دا د پاړجنار زایت تاجر حج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنه او تویلی ک پ سمدستی توګه لار نخلاصیږي. نو بیا دا چې حکومت دې روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دی کنوای بوتل لشي
او اندا د پوره سمدې د خلکو د حکومت تکلیفو کی دا با خاتم شي او د کوم کمال دی دا با پراشي هم بدل تا په اپر کوم کی پراشي هم بلو ور کوم کی پراشي نو بیا هم دا ماغه د مطالبه دی سو مو د کوم نرون له شخص سي پر سوال وګنا دا کی فرانسیس کی نو مو ته ډیر زیات نو څنګه ملو شوال نو مو سره باز د مېرمنۍ په پیښې سره کنوې د مو ته مزید په غوږ کې مین ور باندې
د اکتوبر په 12مه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې ل غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوه چې پکې د ضلع تنظیمي او مقامي مشرانو تر مخه ولستنان مړه او ترلسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندي بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصوره پاتې دي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي خو مسافر نښه کولو په صورت کې یاد مقصد تر هغې نشي حاصلولی چې تر څو یې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړي دي هغه کې بچیان دي خواتین دي مشران دي علیمان دي نغول خلاف مضبوطه کروایی وکړه او سکوم د نیولې دي هغه ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او سکوم پټ شوي دي هغه روبسه گرفتاری کا نور به مو ان شاء الله په لور کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمې حالات بیرته خکول په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لسو ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړې. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه ده راغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاري ساتي چې هغل ته راپورته شوي شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنت سره تفصیل لږه شوی دی کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سي دی هغو سره مو تفصیلي دغه شوی دی او نشست او انشاءالله ما امید دی چې دا انشاءالله ورځې دوه کې موږ تعلق غوندې یو ښه بریک ترو یو ښه پراسس به وشي او د جرګه به مخ ته کامیابي سره روانه شي او انشاءالله مو بوره پورې داسې کوو چې دا خبره مو انشاءالله ته یو حل ته روبستری نه وي. مو هتا لوسه کوشش کو دا وی چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خنډ تر اوسه حکومت ته د پیښې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 12 اکتوبر د شیاګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شیوی برید په تازه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلی زو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلی زو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي خو د پیښې اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلی. د جمعې پورس په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل له نهو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کامیابی منل کېږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ډیری الشوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو د زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی تمرا دا فوج مشر دی تمرا دا پاکستان ویلو مشر دا ترن والا خلق دین کی پور تکڑی کلاشن کو زراڑے تھا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشمبی پرز دا ماجیگر پچلور دینی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
۔ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ د ټولو خبرونه تاسو اوري. هر کال د نومبر دویمه د خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه په نړۍ کې لمانځل کیږي، یعنی پرون دا ورځ. په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو فریډم نیټورک ویلي چې دغلته دا کال شپږ خبرلان وژل شوي، خو حکومت د قاتلینو د نیولو لپاره څه نه دي کړي. په دې اړه د اسما ګوډر رپورټ اورو.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي. فریډم نیټورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یوولس خبریالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچه د خبریالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبریالان ځان غیر محفوظه ګڼي. پیښور کې خبریال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبریالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست د ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبریالان د عدم تحفظ ښکار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دې په حق کې لیکلو کې دی، چې سوی به صحافي دی هغه ته ټیک وایي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلی کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلی کېږي، نو د دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغې تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځینو کې فرق پرېوتی، ځینو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغې تکړه دي. هغې وایي چې نه، موږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیڑون کی وای پاکستان کے خبریالان ریاستی او غیر ریاستی ادارے زوروی گواخونه ورتکوی، نو زک دوی ل دغه ویری خبرونه میڈیا تا هم نور کوی. پاکستان کے خبریالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمیر پیخې مخې تراغلی دي. د خبریالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبریالان وژل شوي، او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبریالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک په دې مشال ریډیو ته ویل چې خبریالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روپنې خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي او هغه پوه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ وساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادي ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپله هم باید چې زیاته خطرې ته غاړه کېنږدي.
فریډم نیټورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبریالانو تحفظ لپاره قانون سازی کړی او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړی و، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه اخیستي، دا دغه پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دے، ډیر زر باغم دے سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چې هغه د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله دا غي د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، دا غي د تربیت د پاره مو، دا غي د حفاظت د پاره هم.
فریډم نیټورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خپور شوی راپور ښیي چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورټ شوي. په دې کې په سین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 2 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورټ شوي. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوي. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز مور. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن نن په یو خبر پاڼه کې پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس یې واخلي. د کمیشن زیاته کړې چې دا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د دریو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي چې د انساني حقونو تروړل دي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ د نومبر په دویم اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بل وړاندې کړ او پکې راغلی د بیلابیلو امنیتي ادارو شرکت تحقیقاتي کمیټې به جوړیږي چې د ترګري مخنیوي لپاره ضروری دي. د خبر پښتونخوا په کورم کې د دوی شروز وروسته په لومړي ځل پرون ټل پاړه چینار ته د حکومت څارنې لاندې د لسګونو کاړو قافله تلیده. حکومت وایي دا کار یې د دې لپاره کړی چې خلکو ته وښایي چې لارې خلاصې شوې، خو ځایي خلک وایي د شیعه او سنی فرقیزو شخړو د حل لپاره باید دایمي ګامونه واخیستل شي. د پاړه چینار یو مشر او سوداګر حاجي نذیر احمد مشال ریډیو ته نن وویل چې حکومت په کار ده چې سنجیده کار وکړي. په شمالي وزیرستان کې وسلواله د نومبر په دویمه ماښام د ماړي پېټرولیم کمپنۍ څلور ګاډي تښتولي خو ډریوران یې خوشي کړي دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګاډي د تحصیل دوسلي روغه ګردي سیمې څخه تښتول شوي. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې کمپنۍ کې ډېره برخه د پاکستاني پوځ لخوا جوړه شوې ادارې فوجي فاونډیشن ده. او چارواکو ویلي چې روسي او اوکرين د یو بل پر ضد یو ځل بیا پرون د بی پلټه الوتکو بریدونه پیل کړي دي. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدل شي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اوریدل د نومبر دویمه په نړۍ کې د ملګرو ملتونو لخوا د خبرلانو سره د خواخوږي او د خبرلانو د وژونکو لپاره چې کوم معافیت دی د ملګرو ملتونو په وینا د هغې پر ضد باندې د عامه پوهاوي لپاره استعمالي لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په نړۍ کې هر کال ګڼ خبرلان وژل کیږي او اکثره ملکونه داسې دي چې هغلته د خبرلانو د قاتلینو د نیول لپاره څه نه کیږي. په دې کې افغانستان په شپږم نمبر باندې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت ونیول شو، ګڼ خبرلان د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره نورو ملکونو ته کډه شول. هغوی چې په افغانستان کې پاتې دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په بیلابیلو وختونو کې طالبانو بندیان کړي هم دي. هغوی چې بهر تللي دي په څه حال کې دي او ژوند یې څنګه روان دی؟ په دې اړه د رپورټ اورو.
د 2021 کال د اګست په 15مه د افغانستان د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله وه چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونشو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لاسي صنایع له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټول اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لاسي صنایع چې موږ یې خرڅوو لاسي دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري ازادي راډیو ته وویل
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشا کې
شپک میشت کیږي د فرانسې په لیل خار کې می یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکو کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمينه برابر کړم چې په شپه نه پوهیږي
ونه یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
فرانسه یو له هغو څو اروپایي هیوادونو دی چې ډیر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دوی چویلا په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې کډوالو او بی تابعیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی. تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان می‌برد.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. پداس یوزای کی کار کول را آسانه ندی،
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
یادونه ده چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر یې د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېره یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بېلابېل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هیوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو ایپ ډاونلوډ کړئ. کومه یې ډاونلوډ کړئ نو فری دی، وړیا دی، تاسو یې په اسانه ډاونلوډوي شئ. یوازې سمارټ فون ته تاسو ضرورت لري، یعنی هغه فون چې انټرنیټ پکې وي. نور په تاسو باندې کوم خاص خرچ نه راځي، بلکې هیڅ خرچ در باندې نه راځي. او که تاسو ډاونلوډ کړئ نو زموږ خبرونه پکې په شفاف ډول اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د تحریک انصاف مخکښ او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا اعلان کړی دی چې د خپل مشر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به مظاهره کوي او د وفاقي حکومت به پکې په خلاف به خبرې پکې کوي. خو څېړونکي وایي چې دا شایان فایده نه لري او داسې نه ښکاري چې عمران خان به ژر خوشي شي. عمران خان د درغلیو په مقدمو کې سزا شوی دی، خو د هغه ګوند وایي چې نوموړي سره سیاسي سازش شوی. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د مرکزی حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف صوبایي مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په 9 نومبر په صوبایي کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې دوی په ټول ملک د احتجاج کولو تیاریانې کوي. هغه وویل چې د صوبایي په جلسه کې به د موجوده حکومت د ختمولو او د عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره وروستی غږ کوي او د دې لپاره به حتمي قرباني ورکوي. هغه وویل دوی د پرته خپل سر قرباني ورکولو ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود پر د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سٹریٹجی بنا رہے ہیں. آپ یہ جو بات
دوی زمونږ د مخانی ولود پر منصوبې جوړوي، خو مونږ هم د دوی مقابله کول د پر منصوبې جوړو. اوس په دوی زمونږ خاطر دمر پاسانه نشي رسیدای، پلار کې بخندو نه یورتا. په خو به دوی دلسو زلو پولیس راولېګل، خو اوس چې پولیس تخپل زلو نه راوځي نو پلار کې به خلک یې سره وي. ما د دې لپاره د ټول پاکستان په کچه منصوبه جوړه کړې ده.
هم مینه اسی پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے.
دا تحریک انصاف ته احتجاجی سیاست پړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د ګوند په هیڅ تحریک انصاف ته دغه سیاست څه ګټه نه ده رسېدلې او نه عمران خان له زندانه رخلاص شوی دی، کوم چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راسه بندي دی.
دا د دوی طریقې کار دی او دا ازمایلی شوي خلک دي، په دې کې لکه هیڅ خطر په نظر نه راځي. او بله خبره، اهمه خبره دا ده چې دا وخت زموږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی، هغه سنگل پیج چې ورته وایي. تر څو پورې چې زموږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او هلته څه اختلاف نه را جوړ شوی، نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی، د خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه. خو تر څو پورې چې زموږ اقتدار چې په کم ځای کې دی، هغه ځای کې کوم خلک ناست، تر څو پورې چې هغوی فیصله نه کړي، نو د اولس رائے او د اولس چې کومه طاقت دی دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی و. والی امین ګنڈاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوابۍ موټروی په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر تلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان خبرګون خپره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیستانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابر سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټبلیشمنت یا پوځ سره خبرې کول غواړي، خو پوځ د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، ویل آف پیپل عوام،
حکومت ہم غواڑی چہ ہر سے پزور کنٹرول کی دخل کو د وختونو پروا نہ کوي. پدا سے حالات کر تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشتا. زما په خیال دسر به حالات ورس پرس د خرابېدو په لور زی، د جمهوریت او نظام د پر به خطر را مخته کیږي او د حق دوست امکان په نظر ناراضی
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے.
د علیمین ګنڈاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندي کېدو خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول. علیمین ګنڈاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو خو بیا غایب شو او وروسته په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پخبرونو کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشت سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
اوریدونکو تاسو مشال ریڈیو اورئ. اوس هم تاسو د بجوړنې او رپورټ درورو. د بجوړ د واړه لوی او مامند سره لګیدلې د عمرې لوی سړک د ډیرو کلونو راهیسې خراب دی. دغه سړک په 1990 لسیزه کې جوړ شو، خو وروسته ورباندې هیڅ د ودانۍ کارونه نه دي شوي. خلک وایي چې په مومندو کې نه یوازې په کار ده چې واړه ډیمونه جوړ شي، بلکې سړکونه دې هم بیرته ورغول شي. دا هم درته وایو چې د دې مسلې په اړه، د دې سړک د مسلې په اړه باندې موږ ته د باجوړ نه ګڼو اوریدونکو ټلیفون نه کړي وو، ویلي وو چې حکومت ته په کار ده تاسو دا خبره ورسوي. په دې اړه د شانواز ترکزی رپورټر.
په مومندو کې د کړپی د سړک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سړک چې د یکونډه تر غلنې خراب دی، فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره، دغه سړک باندې مزل شاوخوا 40 منټو، خو چې سړک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. سعید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مومندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سعید خان مشاد رډیو ته وویل،
ګاډو تم تکلیف دی، ٹائم ہم لگی، مطلب دارے گاڑی پاٹم راولی اور مطلب دارے خرابی گی گاڑی پہ اکثر مختی ہو گاڑی والے دلے ہم ہم دے دغل وجہ نہ پریشے ہو بے ڈرائیور عمر علی نو میں ہم پہ کے مڑو نو ڈسٹربنس ہو دے ہو برال کار وان دے سسٹم چلی گی دخل کو غریبائی دی روزگارونا خراب دی عمر تا گاڑی زی ڈیر خل کو گاڑی خرسم کرل زکا گاڑی پا یو ٹیاروش لی یا یو مطلب دار شیما تی سما تکی بیچ میش کرایانی اوکینو آگا یو ٹیار ندگی کی گی یو ٹیار یو جوڑا پا 170,000 روپای دا
د کان وړون کو لاریو یا ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مشاد رډو ته وای، د دوی د رجستر او نا رجستر گاډو شمیره د 2000 نه زیاته و، خو دا وخت د شمیره 800 تر راټیټه شوه. دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی. سیول خان زیاته کړه، ګن شمیر خلکو گاډی خرڅ کړي، ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاډی بوتلې چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم په اسانه کیږي. دا مهمندو دا سرک چې اور باندې د مهمندو باجوړ نه علاوه تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیر 15 کړونو راسته د بیا ودانوړو د پاره وران شوه خو بیرته نه دی جوړ. د مهمندو خبريالان هم د دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري. د یوې انګریزي ورسپانې خبريال فوزي خان مومند د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې کله یو گاډی په دغه کې خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بندي. دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې هغه انټرنیټ والا چې کومې ستونزې دي هغه هم دي نیټورک نه وي. نو موږ کوشش کوو چې یاره موږ د غرنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقه د نه خپل ایمیل وغیره یا ادارو ته ولیږو نو هغه دا روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلي او موږ ته مشکلات.
د مهمندو د ترقیاتي کارونو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلعي چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشال رډیو ته وویل 15 کاله وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوي خو وروستو وختونو کې ورباندې د حکومتونو د بدلېدو سره کارونه بیا ولاړ شوي.
من ټولو کسانو ته د ویلې مسازه اکسنسا او به خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جاری کو بیرته اوس دیر پا 10 کروڑ روپے چې کوم دی ریلیز کړی دی او راغلم دی ابل ز پخپل په تیر شوم خو ما وکتل واقع کار په ډیر پس لو باندې روانو مال زبه ته پوس کوم نور مل کوشش کو منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسی طریقو کې چې کم مس کم به خلکو ته تکلیف نه.
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټ او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې واتس اپ چینل تاسو سره ښکاره کړئ. د مشال ریډیو بیلابیل ریپورټونه په ویډیو او په غږ کې تاسو ته وړاندې کیږي. مختلف څه تاسو هلته کتلې او لوستلې هم شي په لیکلې بڼه باندې هم موږ تاسو ځینې خبرونه هلته وړاندې کوو. نو هله د چي د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورشي. د بلوچستان په پښتون میشت سیمه پښین کې د نومبر په 2 ماده د کتابونو دوره زنای میله جوړ شوی و. په میله کې د پښتنو ادب تاریخ شاعري او نثر ګڼ کتابونه ایښودل شوی و. د میله ته زموږ همکار سمد شبنم هم ورغړل او هغه په دې رپورټ را لګل.
د نومبر پر 2 د بلوچستان په پښتون مشته پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میله ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوي وو چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اور باندې لیدل کېده. د پښین اوسیدونکي لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، دا ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کلور سره بلديږي. دا وار فور د 15 میاشتې مخکې هم دا سټال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمد شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا کتابونه دي چې په دې سبا سوق پر کوټل زی نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه خو د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبر چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دی.
پښتو د نصاب ژبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر و شاعری سره تړلي وو. خو د 2018 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو، دې یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډېر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي، یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي، چې دا یو ډېر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړی دی.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پشینی مشالډو ته څه داسې وویل.
دا میلې چې کوم دي، دا موږ هر کال لګوو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي، او خاص مقصد موږ دا دی چې په هر کور کې کوچنی کوچنی لایبرري خلاص سي. د دې کې هغه کتابونه شته چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي، خو په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پر داسې باندې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مېشت سیمه کې له تیر شپږ کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمو ته ورسوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر پښتونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان وایي چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وسلوال ترې بتی یا باج غواړي. د مشال ریډیو موندنه ښیي چې کاروباریان هر میاشت کروڑونه روپۍ باج وسلوالو ته ورکوي. تجارانو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی چې یا خو د وسلوالو پر دې فعالیت سترګې پټوي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې شامل دي. بلخوا د پاکستان حکومت پوس په بیا بیا ویلی چې دوی کوشش کوي د وسلوالو د ځپلو لپاره داسې هدفي عملیات ترسره کړي چې د هغوی د باج اخیستو او نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دې اړه دغه رپورت لرو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي. د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اغان ته پر موبایل فون زنګونه کېدل، نو هغه ځواب ورنکړ. نوموړي فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وویراوه چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې. مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا رسیدلی معلومات ښیي چې په 2023 کال کې یې د ترهګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 290 مقدمې درج کړې دي. د 2023 کال شمیرې لا نه دي بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک یې د وسلوالو له ویرې نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې ښایي داسې کاروباري نه وي پاتې چې وسلوالو ورته د پیسو لپاره ټلیفون نه وي کړی.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان ورسېد، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګوري په دې پېښور کې ډېر معتبر معتبر خلک سریعام پرې بازارونو کې دغه بتو باندې نه ورکولو باندې دا ډېر ثبوته جریبیان دی. کابل خان جی فروخت منڈے والا ڈے خلق تھی اگیچے غختنا کړی راو نه دی ور کړی. نو په دغه وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس بله خبره ورسره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې.
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنیو او باجونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانې یا تړل شوي او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو د معلوماتو له مخې ټولې وسلوالې ډلې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج له لارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قوماندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال رډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغوی چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي د چانه څلوېښت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه او د نه ورکولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کېږي چې ستاسو کور ته به چې دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي کی تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي. ٹی ٹی پی له خلکو د قلنګونو اخیستل نه مني او په خپلو خبر پاڼو کې یې ادعا کړې چې والیان او قومندانان یې یوازې هغه چندې اخیستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپلو تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره یې خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي. خو کله چې مشال رډیو دیش میرو ته زنګ ووه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تخبل دی.
وسلوالو پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل و. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی خو مشال ریډیو ته رسیدلی معلومات ښیي چې د دغې ډلې یو قومندان یا جج تختولی و چې وروسته یې د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشي کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په ډاړه ټلویزیوني وینا وی هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
د دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پر کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میش کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرائسس یا لون اور سچویشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډو کو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبه کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات دې حد ته رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي. خلکو ته بس امنیت برابر شي چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتره شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو ځکه چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي. خو د دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي.
زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.